السلام علیکم، زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو دی اوسات خبرونه اوریدو ته هر کله کوم. دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې د افغانستان د سولې ټینګښت په اړه پر پاکستان د اړتیا وړ سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي، خو پاکستان د خپلو ګټو خوندي ساتلو لپاره هغه فشارونو ته غاړه نه دی خیده. خبره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازي او په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي رادیو سره په خبرو کې کړه ده. د افغانستان او د نړۍ د حالاتو په اړه د غراس ملت ته د ولسمشر په توګه د ولسمشر بارک اوباما د وروستۍ وینا چې څو شېبه مخکې له ازادي رادیو او امریکا غږ آشنا رادیو څخه په ګډه خپره شوه هم رپورټونه او مطالب اوریدل شي. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. دا بدخشان په دراین ولسوالۍ کې د کورنیو چارو وزارت په ځانګړو عملیاتو کې څه باندې یو ټن یا زر کیلوګرامه پروسس شوی هیروین ترلاسه شوی دی. د کندهار والی وایي د دې ولایت د دهلې د بند په پروژه کې څه باندې 50 میلیون ډالر اختلاس شوی دی. او د امریکا ولسمشر وایي د جمهوری غوښتونکو دا انتقاد خطا دی چې وایي متحده ایالات په نړیواله سطحه کمزوری کیږي او باید د داعش پر ضد لویه جګړه پیل کړي. د خبرونو تفصیل. دا بدخشان په دراین ولسوالۍ کې د کورنیو چارو وزارت په ځانګړو عملیاتو کې څه باندې یو ټن یا زر کیلوګرامه پروسس شوی هیروین ترلاسه شوی دی. په دې عملیاتو کې چې د هلیکوپترو په هوایي ملاتړې څلور ساعته دوام وکړ، یو تن له څو میله وسلې سره نیول شوی دی. د بدخشان د والی وان احمد نوین فروتن ازادي راډیو ته ویل د دې عملیاتو په اړه ولایتي مسؤلانو ته هم خبر نه ورکړل شوی.
عملیات اینا در ولسوالی درعیم انجام دادن که حتی نیروهای امنیتی فیض آباد هم در
دیگر دیوی حقوی پا درعین ولسوالی که عملیات ترسر کرد چه حتی در فیض آباد امنیتی زواکونه او ولسوال هم پری خبر نو. زنگری امنیتی زواکونه لمرکز سخرا غلی و یو کس لدو میل کلاشنکوفونو او یو تفنگچه سرونی ول شو. کڅه هم چې د بدخشان چارواکي د دومره ډېر اندازي هیروینو د کشف او زب پړه به خبري خي خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ویرامي کې راغلی چې زر کیلوګرام هیروین او یو نیم زر لیتره مورفین له دې غیر قانوني فابریکې څخه ترلاسه شوی دی. د کندهار والی وایي د دې ولایت د دهلې د بند په پروژه کې څه باندې 50 میلیونه ډالر اختلاس شوی دی. ډاکټر همایون عزیزی د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دهلې د بند لومړۍ برخې کار بشپړ شوی چې شاوخوا یو میلیون ډالر پې لګښت راغلی. د عزیزی په وینا د دوی د محاسبې په اساس د دغه بند لومړۍ تخنیکي برخه چې عمومي برج، نوې دروازه، یو پاور هاوس، نوې تونل، د اوبو څلور دروازې او د بند د عمومي دستګاه لپاره تعمیر جوړ شوی د یاد شوي مالي لګښت سره مطابقت نه لري. د نوموړي په وینا د دوی د محاسبې پر اساس په دې پروژه کې د 1500 تر 40 میلیون پورې ډالر مصرف شوي او پیسې اختلاس شوي دي. نوموړي وویل چې دغه اختلاس چا کړی خو غوښتنه یې وکړه چې د یو ترکي شرکت سره د دهلې د بند بیا رغونې دغه قرارداد باید د یو تخنیکي هیئت په مرسته وڅېړل شي.
دغه تاسو چې دوی د رغونه کړی د مالی لګښت سره هیڅ مطابقت نه لري. یو او یو میلیون ډالر ډېر پیسې دي. هغه په ځای چې زموږ برداشت نه وو دا په کومه پیسې هم جوړېدل نه. په همدې خاطر موږ د مرکز نه رسماً د یو تخنیکي هیئت چې دا وروسته څېړنه وکړي ډېر چې مصرف شوي لس تر 15 یا 20 میلیون ډالر بلانه.
د دهلې بند دغه پروژه یو اویا میلیون ډالر د امریکا د پراختیا ادارې یا یو اس ای ډی لخوا ورکړل شوې ده. د افغانستان په شمال ختیځ سیمو کې بیګا شپه یو زلزله وشوله. د امریکا د مځکې پیژندنې ادارې خودلې چې دغه زلزله 15.6 درجې و، خو تر اوسه د اوختو زیانونو په اړه رپورټ نه دی ورکړل شوی. د زلزلې مرکز د بدخشان د فیض آباد ښار په 28 کیلومتره کې خودل شوی دی چې څپې په پلازمېنې کابل او د پاکستان په پلازمېنې اسلام آباد کې هم احساس شوی دی. د 2015 کال د دسمبر پر 15 نیټې یوې زلزلې چې شدت 6.2 درجې و د افغانستان او پاکستان ځینې سیمې ولړزولې. تر هغې دوه میاشتې وړاندې هم په همدې غرنۍ سیمه کې د یوې بل زلزلې له کبله تر 300 زیات کسان په دواړو هیوادونو کې مړه شول. ازادي د امریکا ولسمشر وایي د جمهوری غوښتونکو دا انتقاد خطا دی چې وایي متحده ایالات په نړیواله سطحه کمزوري کیږي او باید د داعش پر ضد لویه جګړه پیل شي. باراک اوباما دا څرګندونه څو شیبې مخکې د ولسمشر په توګه ملت ته په خپله وروستنۍ وینا کې چې د کانګرس ګډې غونډې ته ترسره کړه وکړې. نوموړي وویل کانګرس د امکا کانګرس د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د ماتولو په اړه چې دوی نو باید د یو پرېکړه لیک د تصویبولو له لارې دی د ته رسمي اختیارات ورکړي.
For more than a year, America has led a coalition of more than 60.
دوی لهو کالزیات کی چې امریکا د څه د پاسه شپېتو هیوادونو ائتلاف جوړ کړی چې د داعش مالی منابع ختم کړي، د هغوی پلانونه شند کړي، د تورستانو د لیک مخاوني سي، موږ د هغوی مشران وسلې روزنیس کمپونه او تیل لمن زوړو. ولسمشر اوباما ویل د داعش بیت پنخ شي او جرړې وستل شي. له ایران سره د اټومي موافقې موضوع ته په اشاره سره برک اوباما ویل چې دغه موافقې نړۍ له یوې بلې جګړې وژغورله. د ازادي راډیو د خبرونې په دوهمه برخه کې ملت ته د ولسمشر اوباما د وینا پر مهمو ټکو بحث هم لرو. سپین ماڼۍ د ترکیې په استنبول ښار کې پرونی حمله په کلکه غندلې او د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د ناټو د دغه متحد سره د یووالي ژمنه وکړه. ترکیې چارواکي وایي ټول هغه لس کسان چې د سه شنبې په ورځ په دې ځانمرګي برید کې ووژل شول بهرنیان دي. د دې اخوا بیا د جرمني صدراعظم انګلا مرکل پرون د یو اعلامې په خپرولو سره ویلي چې په دې برید کې وژل شوي کسان د جرمني اتباع دي.
Ich habe heute sowohl mit dem türkischen Ministerpräsidenten Ahmet Davutoğlu
داوی مانند ترکی له صدر اعظم احمد داوود اوغلو او ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړې. دواړو دروانو چړونو په اړه معلومات راکړل او د ترکیې د حکومت او خلکو له لوري خپل خپګان څرګند کړ. همداسې ورځ موږ جرمنان باید د ترکیې خلک هېر نه کړو چې پرله پسې د روسي بریدونو هدف ګرځي. په دې پیښه کې چې د استنبول تاریخي شنه جومات ته څیرمه په سلطان احمد نومي سیمه کې شوې 15 تنه نور ټپیان شوي دي چې دوی هم تر ډېره بهرنیان ښودل شوي. د ترکیې صدر اعظم وایي دا د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش کار دی. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون وایي ایران دوی امریکایي کښتۍ نیولې دي. د پنټاګون وایان پیټرا کوک د سه شنبې پر ورځ اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویل چې دغه کښتۍ د کویت او بحرین ترمنځ لاره کوي چې د امریکا متحده ایالاتو سره یې اړیکه پرې شوه. کوک وایي له ایران سره یې اړیکې نیولې او د هغوی له لورې یې ډاډ ترلاسه کړی چې دغه کښتیو او عمله به یې ژر تر ژره بیرته خوشي شي. او ټاکل شوی ده چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی نن په جنیوا کې د نړیوالو قوتونو له استازو سره وویني. دا کتنه د سوریې د شخړې د سوله ییز حل لپاره د راتلونکي نړیوالې غونډې د چمتووالي په لړ کې چې د روانې جنوري میاشت په 15مه جوړیږي ترسره کیږي. د سټیفن د مستورا دفتر ویلي نوموړی به د امریکا، روسیې، چین، فرانسې او برتانیې له استازو سره وویني. د سوریې حکومت تېره اونۍ اعلان وکړ چې د جنیوا په خبرو کې برخه اخلي، خو د حکومت اساسي مخالفو ډلو تر اوسه په دې اړه خپل دریس نه دی څرګند کړی.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچې اټکل شوی. په بدخشان کې به آسمان لمر ویدي، تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 14. په بامیانو کې به آسمان وریځ ویدي، تودوخه لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 14. په کابل کې به آسمان لمر ویدي، تودوخه لوړه درجه 18 او ټیټه منفي 2. په مزار شریف کې به آسمان لمر ویدي، تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 15. په هرات کې به هم آسمان لمر ویدي، تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 0. په کندهار کې به آسمان لمر ویدي، تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 0. په جلال آباد کې به آسمان لمر ویدي، تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 15. په غزنی کې به آسمان لمر ویدي، تودوخه لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 0. او په گردیز کې به هم آسمان لمر ویدي، تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 0.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان لپاره د امریکا په خونه استاذ زلمی خلیلزاد وی امریکا د افغانستان د سولې ټینګښت پړه پر پاکستان فشارونه راوړي، خو پاکستان د خپلو ګټو د خوندي ساتلو لپاره دې فشارونو ته غاړه نږدي. د دې موضوع تفصیل پر اور خبرونه کې اورئ. د نړۍ مطبوعاتو کتنه هم لرو او دا هم اورئ چې د کورنیو چارو وزارت په بدخشان ولایت کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې څه باندې 1000 کیلوګرامه هیروئین نیولې دي. دا ولسمشر دوهم مرسیال وی چې د افغانستان په انتخابي سیستم کې اصلاحات حتمی خبره ده.
انتخابات پارلمانی در سال آینده به طور قطعی و حتمی برگزار خواهد شد.
افغان چارواکی وایي چې د خصوصي سکتور او کورنیو تولیداتو د تقوی او هڅونې په هدف له ټولو امکاناتو کار اخلي. د ژوند رنګونه هم د خپرونې په دوام کې اورئ.
مطمئن د خپل فامیل لپاره کوم بندوبست لپاره زو یوازې دا نه چې زموږ ژوندي اوسو زما فامیل په ډار ویره کې وي.
د دې خپرونې په دوهمه برخه کې ملت ته د ولسمشر په توګه د باراک اوباما د وروستۍ وینا د جزئیاتو او د دې وینا د مهمو ټکو په اړه بحث اوریدلی شئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدلی شئ. امریکا د افغانستان د سولې ټینګښت په اړه پر پاکستان د اړتیا وړ سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي، خو پاکستان د خپلو ګټو خوندي کولو لپاره هغو فشارونو ته غاړه نه دیخي. دا خبره د امریکا د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز سلاکار او په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. خاغری خلیلزاد وویل په دې برخه کې یوازې د امریکا نه بلکې د سیمې د بانفوذو هیوادونو لخوا هم لا ډیر فشارونو ته اړتیا ده. دا څرګندونې داسې حل شوې چې د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیلېدو په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازیو ترمنځ څلور اړخیزه غونډه ترسره شوه. جزئیات له فریبا ظاهر ورو.
د امریکا لخوا پر پاکستان د سیاسي فشارونو دروستو خبره ورسته لاغه مطرح شوی چې یو شمیر افغان سیاسي څېړونکو دا باور لري چې د امریکا او چین په څیر ځواکمن هیوادونه کولای سي پاکستان دې ته اړ باسي چې د افغانستان د سولې خبرو په بریالیتوب کې مثبته همکاري وکړي. د امریکا د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز سلاکار او په ملګرو ملتونو کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد د سه شنبه پر ورځ لازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې امریکا په وار وار پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي دي، خوای پاکستان د خپل ګټو په پام کې نیولو سره دغه فشارونو ته غاړه نه دیشه.
مګر هیڅ شک
ندارم چې امریکا فشار اورده بوله. دوی زه په دې کې شک نه لرم چې امریکا پر پاکستان په دې اړه فشار راوړي چې د افغانستان د سولې راوستو په برخه کې همکاري وکړي، او په دې کې هم شک نه لرم چې د امریکا لخوا پر پاکستان نورو فشارونو ته هم اړتیا سته. خو باید د سیمې رون اندي په دې هم فکر وکړي چې ځینې وختونه هیوادونه د خپل ګټو لپاره لوړې بیې ورکړي او د لوی هیوادونو خبره نه مني. هو، یو څه چې امریکا تر اوسه نه دی کړی، د خپل مشورو د نه منلو په صورت کې له پاکستان سره د جګړې اعلان نه دی کړی او له هغه پرته یې ټول سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي دي چې تر اوسه ناکام دي. شغلی خلیلزاد دا مني چې پاکستان د افغانستان په ګډوډۍ کې د ځان ګټه لټوي او دا یې د نه همکارۍ دلیل بولي.
د قسمت افغانستان هم پاکستان ته
حال دی وی د افغانستان په اړه هم زماله نظر پاکستان تر اوسه دی وی غلط فکر پر اساس د طالبانو د ډلو ملاتړ کوي تر څو افغانستان تر خپل نفوذ لاندې راولي او یا په ګډوډي کې وساتي ځکه د افغانستان پستونځو کې ځانته ګټه ویني. شغلی خلیلزاد ټینګار کوي چې په دې برخه کې یوازې د امریکا هڅې نه بلکې د چین په څیر نور لوی هیوادونه هم چې په پاکستان کې نفوذ لري باید افغانستان د سولې بهیر په بریالیتوب کې پوره ونډه واخلي. په همدې حال کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هونګ لی د سې شنبه پر ورځ په پیکینګ کې خبري غونډې ته وویل چې هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. بلخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د سیشن بپروس کابل ته د سفر پترس کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال ډاټ ورکړ چې هیواد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیلېدو او مثبت نتایج لپاره هڅې کوي. د افغانستان د سولې په اړه د همغږي څلور اړخیز غونډه د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د افغان، پاکستانی، چینایي او امریکایي استازو په ګډون ترسره شوه. د دغې لړۍ په دوهمه ناسته کې چې د جنوري په 13مه په کابل کې جوړیږي د سولې د تګلارې پر نقشې بحث کیږي او هلته به د هر غړي هیواد مسؤلیتونه روښانه سي. که څه هم د دې غونډې مثبتو پایلو ته خوشبیني شدل سوي دي، خو د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان تیر و د خلافیو ته پکتو تر ډیره سترګې د امریکا او چین رول ته ور اوړي چې د پاکستان د ژمنو د څارنې په برخه کې باید ولوبوي.
د فریبا ظاهر پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی استاذه زلمه خلیلزاد دوی چې امریکا د افغانستان د سولې د ټینګښت پړه پر پاکستان د اړتیا وړ سیاسي او اقتصادي فشارونه وروړي خو پاکستان د خپلو ملي ګټو د خوندي ساتلو لپاره د فشارونو ته غاړه نه ده ایښې. نوموړي دا څرګندونه له ازادي راډیو سره کړې دي. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کورنیو چارو وزارت په بدخشان ولایت کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې څه باندې زر کیلوګرامه هیروینو د نیولو خبره کوي. دغه عملیات د هیروینو د تولید پر یوې غیر قانوني فابریکې شوي چې د بدخشان د چارواکو په خبره یو تن ورسره نیول شوی دی. پر دې سربیره پولیسو په دې فابریکه کې داسې کیمیاوي مواد او تجهیزات هم نیولي چې د نشې موادو د تولید او پروسس په برخه کې استعمالیږي. نور جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
د افغان ځواکونو لخوا دغه ځنګړي عملیات د بدخشان په دراین ولسوالۍ کې سوي چې له تاجکستان او پاکستان سره پوله لري. د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې پر اساس په دې عملیاتو کې څه باندې یو ټن یا زر کیلوګرامه پروسس سوي هیروین ترلاسه سوي دي. که څه هم د بدخشان د والي ویاند احمد نوین فروتن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دومره ډېرې اندازې هیروینو د نیولو په اړه بې خبري وښوده، خو دا یې ومنله چې په عملیاتو کې متقابلې ډزې نه دي سوي. ښاغلی فروتن وویل چې د عملیات په خاصه توګه د کورنیو چارو وزارت لخوا ترسره سوه چې حتی د بدخشان ولایت چارواکي پرې خبر نه وو. دوی وایي هغه ځانګړي ځواکونه چې په دې برخه کې په مرکز کې کار کوي دا ډول عملیات ترسره کوي. دوی له څلورو هلیکوپترو سره په مستقیم ډول په دراین ولسوالۍ کې کښته سوه. عملیات د سهار له 9 بجو پیل او د غرمې تر 12:30 بجو یې دوام وکړ او بیا هغه ځواکونه بیرته مرکز ته ولاړل. شغلی فروتن زیاته کړې چې په دې عملیاتو کې د سراج الدین په نوم یو کس له 2 میله ماشینګنو او یوې تفنګچی سره ونیول سو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سیشمې په ورځ په همدې تړاو یو اعلامیه خبره کړې وه او پکې لیکلې دي چې په دې عملیاتو کې د ځنګړو ځواکونو شاوخوا 6 افسرانو ګډون درلود. په اعلامیه کې راغلي چې 1500 لیتره مورفین او 40 لیتره تیزاب هم له همدې فابریکې لاسته ورغلي دي. افغانستان له مودو راهیسې د نړۍ په سطحه د تریاکو د کښت او د هیروینو د تولید تر ټولو لوی هیواد بلل کیږي. ویل کیږي د نشه یي موادو د غیر قانوني سوداګرۍ له عوایدو څخه تر ډیره طالبان او نورې وسلوالې ډلې چې د افغان حکومت او په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو په وړاندې جنګیږي ګټه پورته کوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې زر کیلوګرامه هیروین میلیونونه ډالر ارزښت لري. د مثال په ډول په فرانسې کې د دغې اندازې هیروینو ارزښت 40 میلیونه یورو اټکل شوی دی. بلخوا د افغانستان د نشه موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وروستۍ سروې ښیي چې د 2015 کال په وروستیو 8 میاشتو کې د 2014 کال په مقایسه په افغانستان کې د کوکنارو کښت 9% او د مخدره موادو تولید 8% کم شوی دی.
دا ولسمشر اشرف غنی دوهم مرستیال وی د افغانستان په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات حتمی خبره ده او د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې به په خپل وخت ترسره کیږي. سرور دانش د ششنبه پر اس په خبري غونډه کې ویل چې ډیر شر بعد انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو نوي کمیسونونه هم جوړ شي. د خاغلی دانش په نه هیڅ څوک نشي کولای چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح مخه ونیسي. اجمل تورمان په ریپورت لري.
د انتخاباتي سیستم د اصلاح څرنګواله او د افغانستان د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنې په افغانستان کې هغه موضوع ده چې په دې وروستیو کې په اړه تاوده بحثونه روان دي. د افغان ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د افغانستان د انتخاباتي سیستم اصلاح یو اتمی امر دی او په نږدې راتلونکي کې به د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو نوي کمیسیونونه جوړ شي. ښاغلی دانش ټینګار کوي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې به هم په خپل وخت د راتلونکي لمریز کال د وړي او منی ترمن ترسره شي.
انتخابات پارلماني در سال آینده پارلمانی
انتخابات پر راتلونکي کال په حتمی او قطعي ډول تر سره سي او انتخاباتي اصلاحات به هم د ملي وحدت حکومت د ویچې دښمن په توګه تر سره سي. هم دا اوس د قروي د کمیټې د کار په پرمختګ سره به ډېر شر د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو د نو کمیسیونونو د جوړولو شاهدان وو.
انتخابات و شکایت انتخاباتي خواهیم بود.
دغه څرګندونې وروسته تر هغه کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې به د انتخاباتي سیستم تر اصلاح وروسته د 1995 کال د اوړي او ژمي ترمنځ جوړ شي. خو د ملي شورا دواړو مجلسونو د ټاکنیزو مسایلو په اړه د ولسمشر تخنینی فرمان رد کړ او د ولسي جرګې او مشرانو جرګې دغه دریس په دې اړه اندېښنې راوپارولې چې ښایي د انتخاباتي اصلاحاتو خبره لکه څنګه چې ویل کېده هغه ډول ترسره نه شي. د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونو ویلي چې انتخاباتي اصلاحات باید د قانون په رڼا کې ترسره شي، نه په سیاسي او غیر عادلانه ډول. بلخوا ښاغلی دانش وایي چې هیڅوک نشي کولی په افغانستان کې د انتخاباتي نظام د اصلاح په وړاندې خنډ شي.
هغه کسان چې د انتخاباتي اصلاحاتو په ضد خبرې کوي باید پوه سي چې د هیواد او نړیوالې ټولنې د افکارو خلاف عمل کوي او په هیڅ ډول نه کولی سي او نه باید انتخاباتي اصلاحاتو په وړاندې خنډ وګرځي.
د انتخاباتو د څار بنسټونه هم ټینګار کوي چې د افغانستان انتخاباتي سیستم باید اصلاح شي او د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوراوي کمیټه هم باید په جدي ډول کار وکړي. خود دغه کمیسیون غړو د روانې اونۍ په پایل کې وویل چې د ملي شورا د دواړو مجلسونو لخوا د ولسمشر د تخنینی فرمان پر دیدلو سره د دوی کار له قانوني تشې سره مخ شوی دی.
و امریدل چې د ولسمشر دوهم مرستیال وی چې د افغانستان په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات حتمی خبره ده او د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې به په خپل وخت ترسره شي. ډیپلوماټ خبرونه په خپل ورستۍ غنه کلی کې د افغانستان د سولې بهیر د پرمختګ په حال کې ده. خبرونه په دې لړ کې د اسلام آباد روسي څلور اړخیزې غونډې ته اشاره کوي او لیکي چې په دې غونډه کې د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره د لارې د نقشې په اړه خبرې او بحثونه وشول. ډیپلوماټ لیکي په دې خبرو کې د چین ګډون د افغانستان د سولې په پروسه کې د دې هیواد د مخ په زیاتېدونکې ونډې ښکارندوی ده. دا مطلب لیکوال وایي چین چې د پاکستان اوسپنیز ورور دی کولی شي د سولې خبرو ته د طالبانو په هڅولو کې مهم رول ولوبوي. چین تیر میلادي کال د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره په پټه هڅې پیل کړې او د پیکینګ د هلې ځلې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې تر اعلان وروسته څرګند شوې. ډیپلوماټ خبرونه زیاتوي د ملا عمر د مړینې اعلان او په کابل او نورو سیمو کې د طالبانو د بریدونو زیاتوالي پر پاکستان د افغانستان اعتماد ته سخته ضربه ورسوله. خبرونه وړاندې کوي چین نه یوازې په افغانستان کې د سختدریزه وسلوالو د فعالیت له امله خپل ملي امنیت ته اندېښمن دی، بلکې د ابریښمو د لارې لپاره چې دا هیواد له لویدیځ سره نښلوي د پیکینګ لوی پروژې د افغانستان په امنیتي وضعیت پورې تړاو لري. خو ډیپلوماټ خبرونه وایي په نږدې راتلونکي کې د سولې د خبرو په لړ کې بریالیتوب ممکن نه ښکاري، ځکه طالبان په خپلو کې ویشل شوي دي او یو شمېر یې له افغان حکومت سره د سولې د خبرو مخالفت کوي. وال سټریټ ژورنال د اسپانې هم د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د اسلام آباد غونډې ته کتنه کړې ده. وال سټریټ ژورنال لیکي د غواخ پر ځای طالبانو ته انګیزه ورکول شاید دا ډله د سولې خبرو ته وهڅوي. ورسپانه وړاندې لیکي افغان حکومت غواړي تر راتلونکي اوړي چې د جګړې موسم وي او په اپریل میاشت کې پیلېږي د وینې تویدنې د کمېدو لپاره لږ تر لږه یو موافقې ته ورسیږي. د مقالې لیکوال وایي پاکستان هم په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته اړتیا لري، ځکه په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی ښایي یوازې د دې هیواد تر پولو پاتې نه شي او په پاکستان کې د چین د 46 میلیارد ډالرو پانګونه لګواخ سره مخامخ کړي. وال سټریټ ژورنال د مطلب په پای کې لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان لاره د سولې د بهیر د پرمخ بیولو په برخه کې تر فشار لاندې ده. کابل په دې باور دی چې پاکستان له اوږدې مودې راهیسې له طالبانو څخه د خپلو ملي ګټو د خوندیتوب لپاره ګټه پورته کوي، خو اسلام آباد بیا د افغانستان دا ادعا نه مني. افغان چارواکي وایي چې د خصوصي سکتور او کورنیو تولیداتو د تقویه او هڅونې په هدف لټولو امکاناتو استفاده کوي. د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش د سه‌شنبه پر ورځ د کورنیو تولیداتو څخه د ملاتړ په غونډه کې ویل چې حکومت په دې برخه کې د نویو اسانتیاو د رامنځته کولو هڅه کوي. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
افغان چارواکي د هیواد د هر اړخیز پرمختګ لپاره په دغه هیواد کې د خصوصي سکتور پرمختګ او د داخلي تولیداتو څخه استفاده مهمه ګڼي، وایي چې دې کار ته به ډېره پاملرنه وکړي. د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د سه شنبې په ورځ د کورنیو تولیداتو څخه د ملاتړ په یوه غونډه کې وویل چې په دې برخه کې د پرمختګ لپاره افغان حکومت د 12 پراختیايي پروګرامونو وروستي کېدو ته نږدې شوی دی. ښاغلی دانش وایي چې د خصوصي سکتورونو د ودې لپاره به له ټولو اړوندو ادارو وغواړي چې اداري او قانوني کارونه ساده او ګړندي کړي. د اصلاحاتو د تطبیق او د لازم اقتصادي تحریک د پیدا کېدو لپاره په بیلابیلو برخو کې د فساد سره جدي مبارزه د پرمختګ په حال کې ده. په تړونونو کې د سهولتونو د رامنځته کېدو او کورنیو تولیداتو ته د لومړیتوب ورکولو لپاره په دې وروستیو کې د تدارکاتو قانون اصلاح او تعدیل شوی دی، چې د سرعت تر څنګ روڼتیا هم رامنځته کړې ده. نوموړی وایي چې د هیواد اقتصادي پرمختګ او کورنیو تولیداتو ته د پاملرنې لپاره د اقتصاد عالي شورا جوړه شوې او د دغو ټولو هڅو هدف هیواد د بسیاین په لوري بیول دي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې دولت مکلف دی چې په هیواد کې خصوصي پانګې اچونې او خصوصي تشبثات د بازار د اقتصاد د نظام پر بنسټ وهڅوي، ملاتړ یې وکړي او مسؤلیت یې تضمین کړي. بل خوا د تدارکاتو د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان ډیری تدارکات د کورنیو او ملي دفاع په وزارتونو کې په مصرف رسیږي، چې په دې وروستیو کې د پیر تر ټولو ډیره پاملرنه کورنیو تولیدات ته شوې ده. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد خصوصي سکتور د هیواد اصلي مارک بولي، وایي چې په تړونونو کې باید توپیر ختم شي.
من بعد بین حکومت او بین سکتور خصوصي
لدی ورسته د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ خاص توپیر نشته. کچیرته حکومت سرغړونه کوي باید جریمه ورکړي، او که خصوصي سکتور مخالفت کوي هم جریمه کیږي. نور باید دا زور کلتور ختم شي چې حکومت حاکم او بادار ده او خصوصي سکتور رعیت او محکوم. دا موږ لمن زوړو دا په داس حال کې ده چې افغان خصوصي پانګوال لا هم د دوی په وړاندې له دوه ګونی چلند، سختو شرایطو، اداري فساد او نملاتړ څخه شکایتونه لري. دوی وایي چې که یې پانګونې او په تدارکاتو کې ونډو ته پاملرنه ډېره شي، دا کار به نه یوازې دا چې په هیواد کې پانګه اچونه ډېره کړي، بلکې ډیری خلک به له بېوزلۍ هم وژغورل شي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسؤلانو یې سره لدی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپټا د تړون وخت پای ته رسیدلی، خو لا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت په برخه کې ځینې تخنیکی ستونزې موجود دي. قسیم سولمال او بدیړه نور جزئیات.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی وای د کراچۍ په بندر کې موجوده ستونزې د دې لامل ګرځېدلې څو له دغه بندر د توکو انتقالات 40% ته راټیټ سي. د دغه ادارې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې د محل د کراچۍ له بندره د توکو صادرول بند دی، او دا کار تر ډیره د بندر عباس، اقینې او حیرتان لاري کیږي. شغلې الکوزی د سه‌شنبه په ورځ د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو ستونزې دا ډول بیان کړي.
موږ مال ډیر وخت یې ساريږي په مېشتوال ته یې ساريږي، په هغه باندې ډیمرج راځي، ډیټینشن ته راځي، شپن کمپنۍ سره موږ مشکلات لرو. دا نو تخنیکي ستونزې دي چې په تخنیکي ستونزو باندې ناشته په کار ده چې هغه باید حل شي.
شغل الکوزی وای د دې ستونزې د لری کېدو لپاره د سوداګرۍ وزارت او جمهور ریاست ته پیشنهادونه هم کړي، او په همدې خاطر ولسمشر د اپټا تفاهم لیک د سیړلو امر کړی دی. د اپټا تفاهم لیک په 2013 میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 15 کلونو لپاره لاسلیک شو، چې اوس وخت پای ته رسیدلی دی. د دغه تفاهم لیک لمخې افغان سوداګر د کراچۍ لاري خپل سوداګریز مالونه تر واګه، او پاکستانی سوداګر د افغانستان لاري خپل مالونه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته وړلای شي. خو د سنتق دون او شکایتونه ست چې پاکستان تل د واګې بندر ته د افغان سوداګرو د مالونو د رسیدو پوړاندې ستونزې جوړوي.
په همدې حال کې د سوداګرۍ او صنایع وزارت د ځینو اقداماتو یادونه کوي او وایي چې ډېر ژر به د ترانزیټي ستونزو د حل لپاره یوه ګډه کمیټه جوړه سي. د دغه وزارت ویاند مسافر قوقندي وایي د یادې کمیټې د جوړېدو پریکړه د افغان او پاکستاني چارواکو د اقتصادي ناستې پر مهال نیول سوې ده.
کمیټه جوړیږي چې په کال کې څلور وارې یو بل سره ناسته کوي، یا په افغانستان کې یا په پاکستان کې، او په دې مسایل باندې غږیږو چې څه رقم کولی شي دا ستونزه چې پیدا کیږي سوداګري په برخه د ترانزیت په برخه کې باید هغوی راهوار شي او حل شي چې هم د افغانستان هم د پاکستان په ګټه کې وي. هغه تخنیکي کارونه انشاءالله په لارې کې په ډېر نږدې کې انشاءالله جوړیږي.
دی همداراز وایي چې تر راتلونکو دوو میاشتو به په کابل کې د اپټیا شپږمه غونډه چې د اپټا تخنیکي برخه د جوړه او د اپټا په تفاهم لیکې به د تعدیلاتو د راوستلو لپاره د حکومت د پیشنهادونو په اړه پریکړه وسي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په وروستیو کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا ډبلیو ټي او غړیتوب ترلاسه کړ او افغان چارواکي هیله لري چې د دغه سازمان له لارې به له پاکستان سره خپلې ترانزیټي ستونزې حل کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د بدخشان په دراینو ولسوالۍ کې د کورنیو چارو وزارت په ځانګړو عملیاتو کې څه باندې یو ټن یا زر کیلوګرامه پروسس شوی هیروئین ترلاسه شوی دی. د کندهار والی وایي د دې ولایت د دهلې د بند په پروژه کې څه باندې 50 میلیونه ډالر اختلاس شوی دی. د افغانستان په شمال ختیځ سیمو کې بیګا شپه بیا یو زورور زلزله شوی چې تر اوسه د زیانونو په اړه رپورټونه نه دي رسیدلي. د امریکا ولسمشر وایي د جمهوری غوښتونکو دا انتقاد خطا دی چې وایي متحده ایالات په نړیواله سطحه کمزوری کیږي او باید د داعش پر ضد لویه جګړه پیل کړي. سپینې ماڼۍ د ترکیې په استنبول ښار کې پرونی حمله په کلکه غندلې او د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د ناټو له دغه متحد سره د یووالي ژمنه کړې ده. او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نن په جنیوا کې د نړیوالو قوتونو له ډیپلوماټانو سره خبرې ترسره کوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدو سره څنګه مو چې د خبرونې په سر کې ویل چې نن سهار د افغانستان پر وخت شپږ نیمې بجې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر په توګه ملت ته خپله وروستنۍ وینا چې د کانګرس دواړو مجلسونو ته کوله واوروله. که څه هم چې د اوباما د وینا زیاتره برخې د امریکا پر داخلي مسایلو څرخېدلې، خو د نړیوالو مسایلو په خاص توګه تروریزم پر ضد مبارزې، افغانستان، القاعده او د غرض داعش په اړه هم څرګندونه وکړي. د افغانستان او د نړیوالې مسالې او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه د اوباما د خبرو د مهمو ټکو د تحلیل لپاره همدا شباب د کابل په سټوډیو کې زمونږ ملمد محترم فدا محمد نظری صاحب چې د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه دی. نظری صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی، سهار مو په خیر. کته سي هم د اوباما بارک اوباما څرګندونه وینا ورېدلې، کته هم چې د افغانستان په اړه ډیر کم څه ویل، خو د نړیوال تروریزم او په خاص توګه د داعش په اړه زیات څرګندونه وکړي. یو جمله چې هلته مکس کېدلې شو هغه دا چې اوباما ویلي چې حتی د داعش او القاعده پرته هم خای افغانستان د پاکستان ځینې برخې او منځنۍ ختیځ او ځینې نور سیمې د لسیزو لپاره بې ثباته پاتې شي او حتی ځینې نور نوي تورستان پیدا شي چې دغلته خپل ځالې او پناهګاوې جوړ کړي. تاسو دغه څرګندونه څه ډول ارزوئ؟
تشکر، سلام تاسو ته او ګرانو اوریدونکو ته. په هر صورت د اوباما دغه ډول اشاره د دغه ځای په جغرافیایي موقعیت او هغه ستونزې ته چې د تقریبا نیمه پیړۍ را پدې خوا پدې ملکی وي او په دغه سیمه کې وي او په دغه جغرافیایي محیط کې وي، په دې خاطر اوباما غوښتل چې د مسلې سره واقعي بینانه برخورد وکړي، داسې فکر ونه کړي چې په یو ماښام یا امریکایان چې وایي اوورنایټ به هر څه سم سي، هر څه به د رسیدي هغه ستونزو ته چې د دې په مخ کې دي، د لویدیز په مخ کې دي، د سیمه او منطقې په مخ کې دي، غوښتل چې آگاهانه برخورد سره وکړي. زه فکر کوم چې دا خبره دقیقه هم د تر یو ځای پورې
یو بل په دې خاطر مهرباني.
بله بله
مهرباني.
بله صاحب، نو په دې خاطر د اوباما په اساسي خبرې هم د امریکا پر داخلي سیاست وي، د دې پر اقتصاد، د دې پر جوړښت، د دې پر حقوقو، د انتخاباتو پر مسلو، په خارجي سیاست په خاصه توګه په دغه کال کې ډیر زیات تماس ده نه دی نیولې، او د پخوا هم ویلي و چې د اوسنۍ بیانیه به یا د نوي کال رپورټ به ټریډیشنل نه وي، عنعنوي او دوجز به نه وي. پخوا به دوی په دغه رقم بیانیو کې زیاتره پر د چیل کار پر حوادثو خبرې کولې. اما اوباما ډیر زور د راتلونکي کال، د راتلونکي پنځو کلو، حتی دول د راتلونکي لسو کلو پر پلانو باندې خبرې کولې. افغانستان مسله دوغه نه ډیر ځکه هم مهمه نه و چې اوباما کوشش کاوه چې دغه د یونین سټیټمنټ دغه اوکی بیانیه ووایي چې په هغه باندې لږ د خلکو احساسات یا د خلکو حساسیتونه راوپاروي. د غوښتل چې د حساسیت پارونکو مسلو سره مثلا د نورو هیوادو کې هم په ډیر تفصیل او جزئیاتو سره نه غوښتل څه ووایي، ځکه دا بیانیه د ده وروستۍ بیانیه ده د په حاکمیت کې. ته غوښتل چې د اتفاق خبرې وکړي او د جوړښت خبرې وکړي، نه حساسیت پارونکي خبرې.
نظري صاحب، باراک اوباما ولسمشر اوباما د اسلامی دولت په نامه ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه په خپلو څرګندونو کې ویل چې د دې ډلې پر ضد د ستراتیژي سمه پر مخ ځي. په عراق، سوریا او منځني ختیځ کې د داعش تمویل منابع په نښه کېږي، د هغوی جنګیالي او مشران او قومندانان له منځه وړي. خو د ویل کچیرته د امریکا کانګرس غواړي چې د داعش پر ضد جدي مبارزه او لوی جګړه وشي، نو دته دي رسمي اختیارات ورکړي. یعنی تاسو فکر کوئ چې اوس هم د امریکا د کانګرس لخوا د داعش پر ضد پروانه مبارزه چې څه ډول د سپینې ماڼۍ پر مخ وړي انتخابونه موجود دي؟
حتما انتقادونه موجود دي. د داعش پر ضد باندې نه یوازې په کانګرس کې باید انتقادونه موجود وي، په اروپا کې انتقادونه موجود دي، په نورو هیوادو کې، په خپله په منځني ختیځ کې هم په دې باره کې انتقادونه موجود دي. حتی کله کله خدا رقم افواهات وي چې د داعش یو پروژه بولي، تر یو پروسې دغه خبره په خپله چې دی ده کانګرس څخه نور زیات صلاحیتونه اخی، یو اندازه شکونه هم را پیدا کوي چې کانګرس دومره یا وبخشه داعش دومره هم ستر قوت دی چې د امریکا جمهور رئیس، ناتو، غرب، لویدیځ او نور ټول د منطقه عددې په اصطلاح جبهه چې د تروریزم پر ضد جوړه کړې ده هغه ورته کفایت نه کوي، دی و نورو صلاحیتو ته هم ضرورت لري. دا خبره په دې خاطر هم ډیره مهمه ده چې دا البته یو کال پاتې دی، او په دا یو کال کې د ډیر نور وظایف بیر داعش څخه پاتې دي، چې البته د داعش وظیفه په صدر کې د مسایلو ده، په دې کې زه هیڅ شک نه لرم.
بله، د
دې خاطر.
بله، مهرباني.
مهرباني.
د نظری صاحب، د ځینې څرګندونې یا ځینې برخې د اوباما د ولسمشر اوباما د وینا نور هم مهمې برخې درلودې. مثلا د ویل چې امریکایي چارواکي یا منګ چې د امریکا خلک ګڼل او حکومت او چارواکي ګڼل، باید د دنیا د یو لوی مذهب پیروان چې هغه اسلام دی هغوی ته سپکاوی ونه کړو، د ویل او ځکه چې د یو چا مذهب ته د هغه قومي یعنی نجات ته سپکاوی د امریکا د معیارونو د ارزښتونو خلاف ده. د ویل چې په دنیا کې باید د امریکا رول د داسې یو مشرتابه او داسې یو مشر رول وي چې هغه ګډ ارزښتونه ولري، نه دا چې د پولیس یو رول وي. دې خبرو ته څه ډول ستاسې نظر دی د څرګندونو په اړه؟
په هر ترتیب دا خو به نو د امریکا د راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوری ریاست پر اترو کې انتخاباتو ته د یو کاندید هغه ترامپ و خبرو ته اشاره و چې مسلمانان ته باید اجازه ورنه کړي چې امریکا ته راسي، او یا نوري هغه خبرې چې د تحریک امیزه کوي. دا خبرې په اشاره سره داسې ول چې دا خبرې د امریکا په ګټه نه دي. د باراک اوباما په ټرو حکومت کې په عملی لحاظ هم پر ورستوي کلو کې داسې کار کاوه چې امریکا یوازې د جهان یو مانوی لیډر وبولی دا سړی نیوی چې هر څه باید دی په اشاره سره اداره کې دی کوشش کاوه چې اروپا ته اروپایي هیوادونه او خپل نور متحدون ته په جهان کې خاص نقش ورکړي، فرانسې ته، جرمنی ته، انګلستان ته، شرقي اروپایي هیوادو ته. امریکا دا خبره درکوي چې د یو قطبتوب اتهام پر دی باندې، داسې یو اتهام دی چې ډېر مسؤلیتونه او ډېر صلاحیتونه دی تور کوي، اما ډېر مسؤلیتونه مر سره په غاړه کوي. اوباما په دې عقیده وو او د خبرو څخه هم داسې معلومېده چې دی غواړي دغه خپل مسؤلیتونه او صلاحیتونه د دنیا د خلکو سره تقسیم کړي، شیرې کړي ورسره. د اوباما چې البته په دې بیانیه کې چې هغه چا چې په ټلویزیون کې لیدلې وي دا خبره هم درکولای شي چې دا ثابته کړل چې د امریکا په تاریخ کې یو د ډیرو برجستانه طاقارو څخه دی. غوښتل چې هر خبره یې ډیره شمرده او حساب سوی وي او په هیڅ صورت یې داسې خبره نه په خارجي پالیسي او نه په داخلي پالیسي کې کوله چې هغه دې حساسیتونه راوپاروي. مثلا ته په خارجي یا په عامه توګه ځینې داسې ارقام وړاندې کړل چې و جهان ته نوي وه. مثلا ته دا وویل چې موږ په اردو کې یا په نظامي لحاظ دومره مصارف کوو لکه نور ټول هغه ستر اته هیوادونه چې کوي، غالبا یې هغه سکس جیو اے جیو فای جی ته اشاره وه. یعنی د جهان ټول قوتونه چې وی هغه د غوښتل چې د امریکا قوت ښکاره کړي او خپل کامیابی سره د دې چې یادولې، اما ډېر تاکید نه پنج کاوه. په دې خاطر بیانیه موفقیت آمیزه بیانیه وه، که څه هم ما تر اوسه پورې د کانګرس د مخالف حزب عکس العملونه نه دي اورېدلي، اما په هر صورت به هغه ډېر مهم او د یادولو وړ نه وي.
نظری صاحب، ولسمشر باراک اوباما په خپلو څرګندونو کې له ایران سره د اټومي موافقې موضوع هم په یو برخه کې یاد کړه. ویل چې دغه موافقې یا له ایران سره چې کوم ډیل شوی دی چې هغه خپل یورانیم بهر ته لیږي، خپل حساس اټومي فعالیتونه بندوي، نړۍ له یو بلې جګړې وژغورله. دې خبره پړه د ولسمشر دا څرګندونه چې ډول ویني تاسو
دا خبر صورت دا ډیره واضح خبره ده. د اوباما په ټوله لس کلنه یا نه کلنه دوره کې د ایران سره ډیل د دې تر ټولو ستر موفقیت دی. د ایران ستونزه په چیرو څلوېشتو کلو کې و امریکا او غرب ته یو درجه سر و، سره درجې چې په دې برخه کې تر حد زیات موفقیت نسته، اما په عمده نقطو کې دا موفقیت واقعا هم یو داسې موفقیت دی چې د اوباما د غواړي چې په هغه باندې وویاړي. البته اوباما هیڅ وخت ستونزې هم نه یېروي. په همدغه وخت کې چې اوباما خبرې کولې د په خلیج کې لس امریکایي کشتۍ چلوونکي ایرانیان نیولې وه، داسې فکر کېدی چې اوباما به هغه ته ډیر سخت حساسیت وښوي، اما اوباما عاقلانه کار وکړي په اصطلاح او هغه ته هیڅ اته اشاره ونه کړله. په دې خاطر د ایران سره موفقیت ودی ته دی ارزښت، حتی که ستاسو په یاد وي اوباما د دې لپاره خپل هغه ډیر ستراتیژیک دوست چې اسرائیل و هم تر یو اندازې لاندې تر کنټرول لاندې ونیوي او د هغه نظر هم په نظر کې ونیوي. په دې باره کې البته ستاسو ټول تفصیلات او موږ اوریدونکي لري د ځانه سره. د ایران مسله مهمه مسله وه، حل سوی که څه هم نه وي، اما د حل پر لور روانه ده، خصوصا چې اوس په منځني ختیځ کې د عربي هیوادو او د په تیره بیا د سعودي عربستان سره د ایران جنجالونه راپورته شوي دي. غرب کولای سي چې د ایران سره د خپلو پرابلمو په حل کې ایران تر ډیر فشار لاندې ونیسي او د ډیرو امتیازاتو څخه استفاده وکړي. د اوباما یو ډیره مسله چې د البته نه غوښتل اشاره ورته وکړي، هغه دا دی چې د امریکا د اقتصاد په ګټه د ټول په تیر تاریخ کې د امریکا د یا په معاصر تاریخ کې د امریکا د نفت او تیلو بیا ډیره ټیټه ساتلې وه. همدا برای ماښام یو بیلر تر جیر شو ډالر لاره تاسو سوي وو چې دا به هر وخت سپېته او یا چا اته سلب وو چې دا په خپل د اقتصادي وجه سره د امریکا ډیر کومه کوي. د امریکا په دغه کې د اشاره و نور هم وجه ته و چې بیکاری برعکس چې په ډیرو اروپایي هیوادو کې په ډیرو لویدیځو هیوادو کې پراخه سوې ده په امریکا کې دا ډیره لږ سوې ده. هغه بحرانونه چې په چیرو مثلا 15 یا 18 کال در مخه په نړۍ کې و اقتصادي او خصوصا مالی بحرانونه هغه تر کنټرول لاندې نیول سوي دي. امریکایان دا احساسوي چې د په حاکمیت کې پیشرفت راغلی دي. یو بل خبره چې ډیره مهمه ده په دا اوسنی آشفته او ګډوډ دنیا کې چې هر ځای تروریستیک سو ملتونه زیرولی دي، اوباما په دې باندې هم موافق و چې ډیر لږ یعنی بیخي په نامه یا د ګوتو په شمار ډیر وړې کیسه د تروریستي عملو په امریکا کې پیښ شوي دي. او دا په یو داسې غټ هیواد کې د هغه کنټرول چې د ټوله دنیا د مخالفینو توجه هم هغه ته ده، البته داسې یو کار دی چې د ابتکاراتو په لړ کې شمېرل کېدای شي.
نظري صاحب، په دې وینا کې چې د ولسمشر په توګه ملت ته د باراک اوباما وروستۍ وینا ده، په دې کې د یو ځل بیا که څه هم چې د کله چې د لومړي ځل دپاره ولسمشر کېده یو انتخاباتي کمپاین هم روانو، د ګوانتنامو زندان د تړلو خبره کړې وه او نن بیا هم دا خبره تکرار کړه چې د غواړي چې دا زندان وتړل شي. د ویل چې د ګوانتنامو زندان یو اضافي مصرف د امریکا بدنامي او د تروریستانو د نوي تروریستانو د پیدا کېدو یو سبب ګرځېدلی دی. د دې زندان په بندولو کې ولسمشر اوباما تر اوسه پاتې راغلی دی. فکر کوئ چې آیا او بتوانیږي په پاتې څومره وخت کې ولسمشر اوباما په دې اړه کومه پریکړې ته ورسیږي او دا زندان وتړي؟
البته ولسمشر اوباما ډیر هغه ابتکارات کړي دي چې تر اوسه د امریکې په معاصر تاریخ کې نه و. د ایران مثلا موږ یاد کړل، د کیوبا سره تقریبا د دې د نیمې پیړۍ تر جنجالو وروسته د دوه سره ښه روابط جوړ کړل. همداسې د ویتنام سره چې دی انانوی و دوجیز دشمنی ور سره دلو دل خپل روابط سره سام کړل. البته زه داسې فکر کوم چې اوباما تر اوسه د فلسطین په مسله کې ډیر موافق نه دی او ور سره په د ګوانتنامې په مسله کې ډیر موافق نه دی. زه داسې فکر کوم چې هلته حتماً ستونزې وجود لري، حقوقي ستونزې، د پارلمان او د کانګرس ستونزې به وجود لري. په دې باره کې د ډیر تفصیل هم نه دی ورکړی. دی هر وخت دا یادوي آماده چې ولې نه ده تړلې یا ولې دا پروسه ډیر ورو مخته ځي، د هغه په باره کې نه ده او نه د امریکا د دې ادارې په تفصیل سره څه نه دی ویلي. زه فکر هم نه کوم چې دا کار به د ته په حاکمیت کې تر پایه ورسیږي، ځکه دا ډیر لږ وخت پاته دی که سړی په اتو نو کالو کې نه موافقېږي. په هر ترتیب د اوباما هغه د نننۍ ایګویزم یا خودخواهي هم داسې ده چې دی د یو تور رئیس جمهور پیس دا وشي چې دی د دنیا د ټولو نورو خلکو خصوصا د مظلومو خلکو د مسلمانو خلکو سره اتحاد لري. او د ګوانتنامو یو زندان هم داسې یو سړی داسې یو مسله ده چې ډیر بد تاثیر یې د مسلمانانو سره و د شرق میانه سره د پر اړیکو راوستل دي. زه فکر کوم چې که دی دا کار وکولای شي دا به ډیر د ته نور هم موفقیت وي او دی به د امریکا په تاریخ کې د یو نسبتا ریالیست او واقعي بین رئیس جمهور په حیث لږ تر لږه ثابت کړای شي.
په دې وینا کې لکه تاسو چې هم ویل، د افغانستان مسله، د فلسطین مسله چې اکثره وخت د امریکایي مشرانو په خبرو کې د منځنی ختیځ موضوع زیاته یاد نه شوله او فقط زیات توجه او تمرکز په اسلامي دولت په نامه ډر یادایش پاړو. د امریکا کومې داخلي مسالې اوباما څرګند کړې چې دی وخی د ملت اساس چې دی پکې موافق او بریالي پالیسي درلوده؟
ته ګوره واقعیت هم داسې دی و د فلسطین مسلې ته چې ما در مخم اشاره ورته وکړل، د افغانستان په مسله کې که څه هم دا به ډیره مشکل وي چې سړی ووایي چې دی څونه پیشرفت یې پشکې کړی دی. خو په هر ترتیب داسې یوه خبره ده چې جنگ تر اوسه په افغانستان کې په شدت جریان پیدا کړی دی. د سولې درنامه هم ډیره روښانه نه ده. په فلسطین کې هم ستونزې او د اسرائیلو سره مسلې او هم نور پرابلمونه نه دي. زه داسې فکر کوم چې هغه ټکو ته چې اوباما ډیره اشاره نه کوله یا ډیر یې په تفصیل سره څه نه باندې ویله هغه د دې معنا په معنا وه یا لږ تر لږه ماته په دې معنا دي چې په هغه ځای کې دی ډیر موفق نه دی یا امریکا په عامه توګه ډیره موفقه نه ده. په داخلي سیاست کې واقعا هم امریکا په اوسنۍ دنیا کې په لویدیځ کې حساب کې او کې په خپل د امریکا په تاریخ په ډیرو پخوانیو کیسو کې حساب کې تر دا ډیر تنزل ورسته د سعود وخواته د لوړتیا وخواته یو سیرسته او دا سیرې د د فعالیتونو سره البته به اړیکې نه دي به ارتباط نه دي. ما ته په خپل دا خبره په دې معنا و چې د پر هو خبرو ډیر ټینګار نه وشته وکي چې داغه درنما نه و او دې هم وزانته لکه ځینې نور دولتي سیاست مداران صرف وعده ورکي او دا واجب بیا د عملی کولو د پاره هیڅ چانس ونه لري. د کوشش کاوه چې ډیر واقعي بین او ریالیست وو اوسېږي.
د سې کارپوهان وایي چې توقع کېدل چې په نړیوالو مسایلو کې به ولسمشر اوباما د روسیې وروستۍ سیاستونو په اړه خبرې وکړي، په خاص توګه چې امریکایي چارواکو او لویدیځوالو اکثر وخت په دې وروستیو کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر سیاستونو انتقاد کړی او هغه او داسې ګڼل چې ګواکې پوتین غواړي چې پخوانی شوروي اتحاد بیرته احیا کړي. اما د ولسمشر اوباما په څرګندونو کې د روسیې او فقط د اوکرین موضوع یو لاین داسې یاد کړله، زیات سره نغلل د روسیې په اړه
په هر ترتیب ما در مخه هم تاسو ته او دوستانو ته دا یادونه وکړله چې د نه غوښتل چې ډېر د اختلاف ټکي په خپل اخرین کال کې وکړي. البته زه پوهېږم چې د روسیې مسله او پوتین ته او اوباما ته د پوتین سره د په اړه کې ډېره مهمه مسله ده، اما اوس روسیه د اسلامي دولت پر ضد او د روسیې په د سوریې د مسلې په حل کې یو ران غشتل سوی هیواد دی. زه داسې فکر کوم چې اوباما نه غوښتله د سوریې راتلونکي خبرې چې پاکې به روسیا ډېر ستر رول ولوبوي یا به ډېر ستر نونه لږ تر لږه یو غټ لوی بازیګر به وي هغه خدشهداره کې، اما په یوس کې ده د امریکا د نظامی قوت او طاقت او په هغه کې د دې د مالی امکاناتو په باره کې ډېرې خبرې وکړې. لکه ما چې تا ته وویل چې دول اته نور ټول غټ هیوادونه ستر هیوادونه چې تابن پاکی روسیه هم شامل ده چې کومه سرمایه گذاری پر نظامی لحاظ کړی ده یا کوي امریکا په یوازې سر هغومره کوي په دې خاطر. اما اوباما او ټول جهان د روسیه یا د پوتین د دغه اکټ چې دی غواړي اتحاد شوروي را ژوندي کې دا ډېر جدي خبره ځکه نه نیول کېږي چې په پښتو کې موږ یو متل لرو وایي توف په شونډانو کېږي که اتحاد شوروي وو هغه دغه نه پراخ جغرافیایي موقعیت او مالی امکانات درلودله. اتحاد شوروي تر لومړۍ جهانی جګړې او تر دوهمې جهانی جګړې وروسته د یو سوسیالیستي سیستم په اساس رامخته شو، یعنی یو تاریخي پدیده و او د تاریخ زیږنده و. دا د یو جمهور رئیس په اکټ سره یا د هغه په غوښتنو سره نه کیږي. په داسې حال کې چې دی په تیره میاشت کې حتی د عادي معاشاتو په اجرا باندې موافق نه و. پوتین دا خبره درکوي، اما په هر صورت د تبلیغاتو په لحاظ زه داسې فکر کوم که مخالفین د ده یعنی جمهوری خواهان وغواړي چې د انتقاد کی یوه مسله به هم د پوتین و روسیه و اوکراین مسله وي، ځکه هغو ته دا مسله ډیره با اهمیته مسله ښکاري. البته زما په اند
تاسو مخکې یو اشاره وکړه چې ولسمشر اوباما غوښتل د امریکا خلکو ته نړۍ ته دا ثابت کړي چې دی یو ډیر سوله غوښتونکی مشر دی او د دلسوزي لري د نړۍ له مظلومانو سره او د نړۍ له ځپل شو خلکو سره. د یو خبره په دې لړ کې وکړه چې نړۍ د امریکا احترام یا د امریکا ته درناوی د امریکا د پوزونو او د امریکا د قوت په خطر نه کوي، بلکې د هغه ارزښتونو معیارونو په خاطر کوي چې امریکا یې پر اساس جوړه شوې ده او د امریکا خلک او مشران پې باور لري. د اوباما په دې وینا کې کپلنډو راته وایي نظری صاحب چې د امریکا د خلکو سربېره د نړۍ خلکو ته څه پیغام ورکړ؟
دا هغه څه نه دي چې واقعیت دي، دا هغه څه دي چې د اوباما توقع ده، د اوباما علاقه مندي ده. امریکا د جهان په اوسنۍ کړکیچ کې د یو ستر هیواد په حیث دی او هر ځای مثبت رول تابان نه دی لوبولی او نه تابان په جنگ کې، لکه متل چې دی الواوی ویشل کیږي، په جنگ کې به پرابلمونه وي او دا پرابلمونه تابان و جنگاوران ته جي او امریکا د جنگاورانو په راس کې واقع دی. په یوه صورت هم نشي کولای چې دغه حالت څه مستثنا سي. اما د بارک اوباما ته حکومت ټول حاکمیت چې وګوري د افریقا ته توجه کول، غوښتل یې چې افریقایان ته دا ثابته کړي چې ګواکې زه هم د دغه ځای څخه یو راپورته سوی سړی یم، په کورنۍ لحاظ یا د وینې په لحاظ د مسلمانان سره توجه کول کوشش کوه چې مسلمانان ته وښیي چې دی هم یو ډول اسلامي ریشه لري، د ځان سره یا د هغو سره سمپاتي لري. د اسرایلو سره په رابطه کې وښودله چې د امریکا د عنعنوي پالیسي سره دونی کې یا لږ خلاف عمل کوي، هغه کېدای شي چې یو څه ناراضه کې یا ناراضه کړي دي. د ایران په مسله کې وښودل چې دی هم د مذهب و یو غټ برخې ته یو امتیاز ورکړی دی. په دې خاطر سره د هر وخت کوشش کړی دی چې ځان د امریکا په حاکمیت کې، د امریکا په تاریخ کې د غریبو خلکو، د بیچاره خلکو، د مظلومو خلکو یو نماینده وشي. زه داسې فکر کوم چې دا چې دی وایي چې امریکا ته باید خلک په معنوي لحاظ احترام ولري، د دې دپاره تر اوسه لا یو وخت شته که د امریکا راتلونکي جمهور رئیسان هم دا رقم پالیسي تعقیب کړي. البته و دغه مدینه فضیلت یا و دغه یو معنوي حالت ته ممکن امریکا ور نږدې کړی سي، اما په جنگ کې پار صورت جنجالونه دي او دا جنجالونه به زیات امریکا په دې متهم کې. مثلا د ګواتیناما زندان یو مثال دی چې موږ وویل چې اوباما پاته پښکې کې راغلی دي، څنګه کېدای شي چې ګواتیناما وجود ولري او امریکا د جهان رهبر سي، معنوي رهبر، ښه زورور رهبر خو مو اوس هم دی ټوله یې بنو، خدا سي رهبر چې واغه ته موږ باید
ډېر زیات مننه
پر علاوه په دې برخه کې.
مهرباني
صاحب،
ډېر زیات مننه د محمد نظری صاحب د ولسته د ولسمشر بارک اوباما د کلنۍ او د ولسمشر په توګه د وروستۍ ونه د مهمو ټکو پړمو له ازادي راډیو سره د فدا محمد نظری صاحب چې د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه دی څرګندونه واورېده.
لمبود غرغرو د شور نه دی خبر، وسرو لمبود غرغرو د شور نه دی خبر، دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر، لاد گودر ور رکھی یا یادوی زما بچی لاد گودر مورو رکی یادوی دوی پا گودر لگی دلی اورنا دی خبر دا چوک چی جنگ غوڑی دا جنگل زورنا غر غرو شور ندی خبر اسرو لمبو
ارمان لیونی خپل لرمان.